سلامونه او ستړي مسیح د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالله کاکړ کله کوم اله د چروغ جوړه خوشاله بایس په دې غړي کې دوه یو شمې ریپورتونه شننی او تبصری لرو او د سر ریپورتون دا دی چې د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا ځخه پر جاسوسي ادارو باندې په عدالتي چارو کې د تورونو لګولو په اړه چې سپریم کورټ کوم اس خود نوټس اخیستی و دا غنن اوریدنه سوې ده. دا به د سر ریپورت په پیل کې خبرو د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط د اسخود نوټس اوریدنه روانه ده. په شمالي وزیرستان کې پولیس او یو سیاستوال په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یو هوایي حمله کې د یو خیریه ټولنې د اوه کارکونکو وژل غندلې دي. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تاسو خود نوټس اوریدنه پیل شوه. پر دې مکه چیف جسټس قاضي فایز ساول کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فول کورټ جوړ کړي. وروسته د مقدمه اوریدنه د اپریل تر 19 پورې وځنډول شوه. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې قاضي فایز ساول د شپږو ججانو د خط نوټس واخیست او د دې لپاره اوه کسیزه جرګګۍ جوړ کړه. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د استخباراتي ادارو خوا د ججانو په کار کې د مبینه د مداخله پاړه سپریم جوډیشل کونسل ته د مارچ په 15مه خط لیږلې وو. وروسته پر دې مسله د چیف جسټس او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ترمنځ ملاقات وسو. تر لیدنې وروسته د مارچ په 13مه د یو کسیزه تحقیقاتي کمیشن جوړولو منظوري ورکړه. او په خوانی جج تصدق حسین جلانی د کمیشن مشر وټاکل سو خو هغه د دې اودې لقبولو انکار وکړی. تر دې وروسته چیف جسټس د شپږو ججانو د خط لخبري خوا نوټس واخیست. د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې په وار وار ویلي چې د ملک په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي. پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر ته د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړی دی. دا نوټس یې له دې قبله جاري کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځانګړو چوکیو ترلاسه کولونکو څخه سوګند نه دی اخیستی. نن په دې اړه په پېښور های کورټ کې د کیس تر اوریدنه وروسته دغه نوټس جاري کړل شو. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د تحریک انصاف مخکښ علي امین ګنډپور وای په صوبای اسمبلی کې د ښځو او کډیتونو پر چوکۍ کامیاب سوي کسان به سوګن اخیستو ته نه پرېږدي. هغه د اپریل په 2مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په دغه دیرش چوکۍ کې د تحریک انصاف او سینه احتیاط کونسل حق دی.
کچا حلف حق جوړی شي نه چې پردی حق باندې ډاکه وای آئین خلاف ورزی کوي هغه ته حل تل پرې دا ما پارٹی کم خواتین دی هغه حق دی ما پارٹی کم اقلیت والا دی هغه حق دی اګه پر بازار جنگې جا حق ټیمپوري بازار جنگې جا کم ټیمپوري ما ته دا آئین دا قانون ما ته اجازه را کوي.
ګنډپور د پاکستان د قانون لمخې ځانګړي چوکي په ټاکنو کې د ګټې په تناسب ګوندونو ته ورکول کیږي. د تحریک انصاف غړو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه سیالي کړې وه چې تر بریا وروسته سنی اتحاد کونسل سره یو ځای شول. پېښور های کورټ او د انتخاباتو کمیشن دا چوکي پر نورو اپوزیشن ګوندونو ویشلې خو تحریک انصاف د دې پریکړې پر ضد په عدالت کې درخواست ورکړی. وسوالو په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زی برسنوي ته په لږلي معلومات کې ویلي چې د اپریل پر 2مه په میرامشاه کې د جمعیت الاسلام فزرمان یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام نظامی له مسجد کور ته روان و چې وسوالو پرې ډزې وکړي نو مړی یې ووژلې او خپل وتښتېدل. بلخوا د میرعلي د تانې یو پولیس چارواکي محمد زهیب نن مشالې ډول چې بریدګرو د سمیع الله داوړ په نامه یو پولیس په خپل کلي حسوخیلو کې وشتلې دي. دغه په وینا د پولیسو پلټن روانې ته خو تر اوسه څوک نه وڅوي نه دی. کومې وسوالې ډلې د دې حملو ذمہواري نه ده قبل کړې. په شمالي وزیرستان کې پروان 2023 وبخښي په شمالي وزیرستان کې په 2023 کال کې 15 هدفي بریدونه سوي دي وبخښي. دا په 2023 کې دي. د چین حکومت وایي هله لې چې پاکستان به خپل خاوره چینی وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. پرون د چین بهرنی چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبري غونډې متن خپور کړی چې راغلي د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه د اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي. وین بین زیاته کړه چې په دې برستوي کې په پاکستان کې د وژل شوو چینایي وګړو قاتلین باید سزا شي او تمه لري چې پاکستان به یې ژر ونیسي. د مارچ پر 16مه 15 چینایي وګړي او یو پاکستانی ډرایور د شانګلې په بشام کې په ځانمرګي موټر بم برید کې ووژل شو. دوی پر داسو ډیم کار کولی تر اوسه چا د برید ذمہ واري نه ده منلې. د امریکا په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرائیلو په یوه هوایي حمله کې د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمېر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوږې سره مخ دي د خوړو رسول ودرول. د نړۍ د مرکزي پخلنځي یا ورلد سنټرل کچن پر وو کارکونکو د اسرائیلو پرونې برید د امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرص څخه غزې ته د مرستو رسولو لپاره سمندري دهلیز پرانستي. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیګا پر اسرائیلو کرک انتقاد وکړ او ویل دا پېښه ښیي چې اسرائیل د ملکي وګړو خوندیتوب ته کافي پاملرنه نه کوي. د خبرونو پای تاسو خبرونه واوریدل. پروانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ په عدالتي چارو کې د جاسوسي ادارو د لاسوهنو د تورونو پاړه د اسخود نوټس اوریدنه پیل کړي. کارپویا څنګه ارزوي؟
قسمتی خبر اوس پکې دا د یو پارٹی کیا ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دا چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. نو لکه دا لکه عدالت مبارک یو خبر نه ده.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي له حکومت د نم نن کسٹم پیډ ګاډو په اړه غوښتنه کوي. غوښتنه یې ده
دا یی چې رسپکایدا حکومت په سطح باندې اعلان وشي چې میر ټانگ دی خان بنو پشاور اسلام آباد کراچي چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي.
وړوکی اختر رانیزدې سوی په درزیانو د جامو د ګنډلو رشتی خو ځینې خلک د درزیانو له قیمتونو څخه ناخوښه دي.
چاته فریاد وکړو درزی خپله مرضی راخستی جامو خرڅونه والا بیل هغه یی چې لاور نګران دي. نو دا درزی ته ورشي 1200 1500 سب مرضی وي ورته اعلان شي.
د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه نور ریپورتونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت ترازو. د پاکستان سپریم کورټ هنن د اسلام آباد های کورټ د ججانو لخوا د لیکل سوی خط په معاملې د اسخود نوټس کیس په اړه اوریدنه وکړه. څو ورځې وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو چیف جسټس قاضي فایزي ساته په خط کې لیکلی وو چې جاسوسي ادارې په عدالتي چارو کې مبینه توګه باندې لاسوهنه کوي او باید پلټنې وسی. حکومت د دې تورونو د پلټنو لپاره د پخواني چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشرۍ یو کمیشن جوړ کړی وو خو جلانی یې له مشرۍ څخه معذرت وکړ. نن دا اوریدنه پر مهال چیف جسټس ویلي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به هیڅ بریدونه ونه زغمي. نورحال د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د خغه تورنو اوریدنه پیل کړه چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو لخوا په استخباراتي درو لګول شوی وو. د بنچ مشر چیف جسټس قاضي فایز عیسی کوي د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو په 15 مارچ چیف جسټس ته لیږل شوی یو لیک کې په استخباراتي درو تور لګولو چې دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخه فیصله تر لاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د اوریدنې په مهال چیف جسټس قاضي فایز عیسی اول چې د عدلیه په زده هیڅ ډول تیری د زغملو نه دی. دوچ سپریم کورټ پر د ریفرنس اوریدنه هر ورځ کوي او دا هم امکان لري چې راتلونکو اوریدنه د پر فول کورټ راوغړي. د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط پلاټون د پر حکومت تر ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن هم اعلان کړو خو ځنو وکیلانو او سیاسي ګوند تحریک انصاف ته سپریم کورټ نه د معاملې په خپل نوټس اخیستو غوښتنه کوله. په پیښور کې د ډان روزپانی عدالتي رپورټر وسیم محمد شاه وایي چې دا معامله داسې په اسانه نه ختمیږي ځکه چې اوس په دې کې سیاسي ګوندونه هم برخه اخلي. د سپریم کورټ ته لومړی ورځ د اوریدنې په اړه مشال رډیو ته وویل
دلته اوس مسله داره پیښه ده چې دې کې یو طرف ته خدا عدالتي خبرې دي قانوني خبرې دي بل طرف ته د دې دا چې کومه مسله ده دا سیاسي ده چې کوم پهلو دی هغه ډېر لکه خطرناک مونږ ورته ویلې او یو لکه بدقسمتي خبر اوس پکې دا ده غټه چې لکه اوس یو دا تاثر جوړ شو چې ځینې ججانو باره کې یو پارټي ښیا ګمان دا کوي چې دا زموږ طرف کوي او د نورو پارټو ګمان دی چې دا د یو مخصوصي پارټي طرف کوي. نو لکه دا یو امپریشن چې کم جوړ شوی دا لکه عدالتونو باره کې یو ښه خبره نه ده.
د جسټس تصدق حسین جیلانی د کمیشن مشرۍ نه معذرت کولو نه پس سپریم کورټ ته های کورټ ججانو د خط په خپل نوټس واخیستو او د اوریدنې د پرای او کسیزه بنچ جوړ کړو. تحریک انصاف او ځنې وکیلان اوس هم په دې بنچ اعتراض کوي او د فول کورټ غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې په خوانی چیرمن سید مبشر شاه وایي چې دا یو قانوني او انتظامی ستونزه ده او د عدالت ته لارې هوارېدای شي. د پدې حق له مشال رډیو پښتنه داسې جواب
انشاء الله تعالی دا به سبې ته پولیټیکل خلق بخپل کار کوي یی خو بخپل بکاسی دی خو به حیثیت د کرد یو طالب له زه خو پدې نظر وته ګورم دا به خواهش ته چې دا مسله حل شي د ایگزیکټیو انټرفیرنس هم ختم شي دا ټول شي په بلیک اینډ وایټ کې راشي او دا به کیږي ان شاء الله دا چې کوم خلق پدې دغه باندې دا بوتل غواړي نو دا زیاده داسې ځکه چې تر څو پورې زه قاضي پیژنم قاضي سره زموږ ډېر کلوز انټریکشن پاتې شو او د سر چې کوم د نور کانسټیټیوشنل دي ته کانسټیټیوشنل ججز وي دا هغه ججز دي هغه ټایپ چې کوم دي کړو نو دی راي دو د قانون دو ډېر سخت دې کایل دي چې بالکل اکارډ ټو دی بک په چليګو نو دا به سر لشاري داخله او یو خري رزلټ پته ان شاء الله تعالی روزي
د سپریم کورټ په اوکسیز بنچ کې د چیف جسټس قاضي فایز احسانه علاوه جسټس سید منصور علي شاه جسټس یحیا پریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اتر من الله جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان هم شامل دي د ریفرنس اوریدنه د سپریم کورټ په ویب سټ او یوټیوب چینل نیخ پنیغه خبريږي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
هلته بیا د پاکستان شپږو سیاسي ګوندونو اتحاد غوښتنه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوج مداخلت ختم کړي چې په دې اتحاد کې پښتونخوا ملي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف جمعیت اسلامي وحدت المسلمین او سنی اتحاد شامل دي د اتحاد غړو پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال دیارلس نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړې چې پکې په عامو ټاکنو کې د مبینه ټګیو د پلټنو د لادرکه کسانو موندلو ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم شته دا چې د اتحاد غوښتنې به پوره سي او کنه او دا به د دوی لپاره څومره ګټورې وي په دې اړه د شانواس ترکسي رپورت اورو
د شپږو سیاسي ډلو اتحاد غونډه کې ویل شوی دوی په ملک د عسکري ځواکونو په زور د اختیاراتو نیولو غیر آئینی ګام ته په بد نظر ګوري د اپوزیشن دغه اتحاد په 2 اپریل اسلام آباد کې غونډه شوه او اولنۍ غونډه کې د دیارلس نقطو یا خبرو یو ایجنډا هم جاری کړي آیا دغه غوندونه به وکړي شي چې ګینه د دوی په ایجنډا کې شامل خبرې پر ریاستي ادارو ومنل شي مشال رډو هم دغه پښتنه د کراچي د پوهنتون په خواني پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان کړي ده
ډیپ سٹیټ کا سیاست میں مداخلت کرنا انتخابات
کو ڈیپ اسٹیٹ پر سیاست کے لاس وہانا انتخابات کے لاس وہانا او خاریان اور کول ہر یو چیدہ پوزیشن اتحاد جوڑے گی پ عوامو کی دا قبولیت دو پار دا غناری ضرور وہی او بد قسمتی بیا دادا چے تیر اتحادن او دا موجودہ اتحاد ہم لدی دا پر جوڑے گی چے گنی دا ڈیپ اسٹیٹ سر معاملات سم کے اقتدار تلا رہم ہوار کے اس چے کم دا حزب اختلاف جوڑے گی دا تیر وقتوں پشان کارا دا چے عوامی مسئلے خبر چتبی
ماضی کی طرح ظاہر ہے عوام کے مسائل کو تو اٹھائیں گے
دا پاکستان تحریک انصاف پر دفتری ایکس او فیس بک پانو د جارشی او دری صفحات د غونډې د حال او ایجنډا لیک تر مخه اولنې نقطه کې لیکل شوی د عین بهر وخت دفاع کیږي او د ملک دننه او یا بهرنی معاملاتو لپاره به فیصله د پارلمان د لارې کول شي او که دغه څه ورشوه هیڅ فیصله به نه منل کیږي او دویمه نقطه کې لیکلي دوی د 8 فروری انتخابات مسترد کوي ځکه دغه کې نتیجې بدل شوې او په ټوله نړۍ کې د ملک به احترام شوی ده درېمه نقطه کې لیکلي شوی غیر منتخب خلک د مقتدر قوتونو په زور د درغلي او د لارې ګمارل شوی دوی غوښتنه کوي چې مقتدر قوتونه د سیاست نه لاس واخلي او د آئین د لاندې د خپل ذمہواری پوره کړي څلورمه نقطه کې ویل شوی سم دستي د انتخابي اصلاحات وکړي شي چې پکې د پوز او استخباراتي ادارو هیڅ عمل نه وي چې راتلونکي کې رون آزاد او غیر جانبدار انتخابات وشي پنځمه نقطه کې لیکل شوی په آئین کې د اترسم ترمیم ان اف سی ایوارد او په صوبای خود مختاری گزارونه په بریټ غنه لیکيږي دوی به دغه شان بریټ مقابله کوي شپږم نقطه کې لیکل دي دوی د صدارتي نظام دروستو اراده هم ردوي هیڅ څوک په پرینګ دي چې د پارلمان سرلوړی ته زیان ورسوي و م نقطه کې بیا لیکل شوی د عمران خان په شمول د ټولو سیاسي بندیانو ضد مقدمه ختم کړي شي او دوی د آزاد کړي شي دوی د هم لیکلي د میډیا حق کارکونکو چې د سیاسي انتقام ښکار شوی هغه د ستاینې وړ دي اته م نقطه کې بیا لیکل شوی دوی د میډیا کارکونکو چې پکې زنانه هم شامل دي دغه شان د سیاسي جمهوریت وکیلانو او د بشري حقوقو مبارزینو ضد حکومتي ادارو لخوا غیر آئینی ګامونه غندي او غوښتنه هم کړې ده چې د ریټایر جرنیلانو ججانو او د خپل خوخي د سرکاري افسرانو د نوکرۍ موده غزول دي بند کړي شي نه هم نقطه کې لیکل دي دغه اتحاد په ټول ملک د عوامي سرلوړۍ بحالي غواړي او د اف سی او نور ادارو د لارو د اختیاراتو په زور د اخستو دغه غیر آئینی او غیر قانوني عمل ته په بد نظر ګوري په لسمه نقطه کې بیا دا لیکلي دوی په ملک د سیاسي کارکونکو په زور د بيدرکه کولو او د دوی د اوران شوی مخونو مړی غورځولو باندې سخت د غم او خفګان څرګندونه کوي او غواړي چې ټول بيدرکه شوی خلک ته آزاد کړي شي یو لسمه نقطه کې لیکلي دي موجوده ګرانی بیروزګاری د بجلی او د ګیس په بیو کې زیاتوالی او د حکومت شاهانه خرچو ته په بد نظر ګوري دولسم نقطه کې بیا دا لیکل دي دوی د ملد اعلی عدالتونو د ججانو لخوا دا چیګنی دوی ته د استخباراتي ادارو لخوا دړکی او کارونو کې لاسوهنه کیږي د دغه غندنه کوي او دوی ژمنه کوي چې د ملکی میډیا او د عدالتونو د ازادۍ په دفاع کوي په دیارلسمه او اخیری نقطه کې بیا لیکلی دي د سرکاري ملازمینو غلطو خارجه او داخله ناکامه پالیسي او د وجه ملک کې سیاسي کړکیچونه دي او ملک په نړۍ کې یوازیتوب تلار دی دغه نه د وستلو لپاره دي داخله او خارجه پالیسي او جوړولو اختیار منتخب پارلمان ته ورکړی شي د حکومتي عسکري چارواکو لخوا خو په دغه غونډه او ایجنډا خبره نه ده شوې البته تیر وختونو کې انتخاباتي کمیشن دغه شان داوی رد کړی دي او ویلي دي دوی په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي کړی انتخابات رون او د آئین په مطابق شوي عسکري چارواکو تیر وختونو کې ویلي دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د آئین او د قانون په مطابق خپلې ذمہواری پوره کوي او ملکی دفاع ته ژمن دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
د پاکستان سینټ لپاتې ډیر چوکۍ ځخه پروند نو لس لپاره انتخابات وسل د سینټ ټولي اته څلوي چوکۍ خالی وي دغه چوکۍ ډکول لپاره د مارچ پر ډیر شمه اتلس کسان لا ورلمخه بلا مقابله منتخب سوی پروند په خبر پښتونخوا صوبای سملي کې دا ټاکني ونس وي ځکه چې په څنګهړو چوکۍ سټونو د بریالي سو سیاستوالانو د سوګند مسله په عدالت کې ده نو ځکه د انتخاباتو کمیشن هلته انتخابات څنډول دي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګندپور مشالې د ټول چې دای په هغه خلک سوګند اخستو تنه پرېږدي چې څنګهړي سټونه ورته ورکل سوي دي د څنګهړو چوکۍ پر سر لانجا ولي رامنځته سوي او قانوني حیثیت یې سدي په دیړه له غلام غوسه ریپورت اورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای دوی به هر ممکن کوشش کوي چې د الیکشن کمیشن لخوا نومول شوی د خزو او اقلیتونو مخصوص غړي سوګند پورته نکړي وزیر اعلی علی امین ګنداپور دا خبره لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د هغې وروسته وکړه چې 13 ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخابات په دی وجه وزنډول چې د اسمبلی سپیکر د اسمبلی د 15 مخصوص غړو نه سوګند نه دی اغیستلې خو وزیر اعلی علی امین ګنداپور وای دا د دوی حق چې د پښتونخوا په اسمبلی کې په ډیر شوړه د خزو او اقلیتونو په مخصوص نشستونو کې 15 دوی ته ورکړی شوی وو
ما خپل خسته دا زخه دا بلو باندې کچا حلف حق جوړی شي نه چې پردی حق باندې ډاکو وای عین خلاف ورزی کوي هغه ته حالت نه پرې دا ما چور ما واسدا د پاکستان آئنده پارا د خپل کما بینډیر دے ما خلکو کم خلکو ورکړی دے ما پارٹی کم خواتین دی او حق دے ما پارٹی کم اقلیت والا دی او حق دے اگر پارا بزر جنگے جا ٹیمپوری بزر جنگے جا کم ٹیمپوری ما دا آئین دا قانون ما تا اجازت را کئی ان شاء اللہ دا جیلی کم کسان دی جیلی حلف خلی دا کوئی پبل مینڈیٹ بارے زبر رکاو کوا ما ہوئے لکن قانونی طریقے باندے کم ٹیمپوری ما سرا دے جنگ گنجائش تا زبر قانونی طریقے باندے اگر پوری بجا
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټې په تناسب د پختونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل په خیبر پختونخوا کې د سینټ د انتخاباتو د ځنډول وروسته د وزیر اعلی علي امين ګنداپور د سرګندونو په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نه پختنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په صوبه کې حزبي اختلاف او حزبي اقتدار له په شریکه د معاملې حل کول پکار دي او پکار ده چې زر تر زره صوبه د دې آئینی بحران نه وژغورل شي
د تریک انصاف حکومت ته هم د دې خبره پته ده چې هغه د کمزوري کړی ده چې هغه د پارټي الیکشن اول په ټیم باندې نوکړي به هغه جماعت تلاړ چې هغه سره دا معاملو کې قانوني کمزوریا نه وي چې هغه قانوني تور باندې عدالت کړی کنه عدالت ورته نور کې لګیا دي دا خو نه ده کنه چې ټکه چرته سیاسي پارټي خدای نه دي اسار کړی اوس په کار دي چې د صوبې مسلې د جديد وسمخ کې روان شي دوی بس صرف سیاست ګټل وړي دا وخت چې کم دی دا د سیاست ګټلو نه دی دی وخت کې د معاملې د ټیکولو دی دا معاملې ټول ټیکې دل پکار دي دا صوبه چې دا د ډېر زیات مشکلات دي دلته خلک ډېر زیات غریبانان دي دا مخکې تلل پکار دي پکار دی چې دوی مخکې لاړ شي او وفاق ته هم یو داسې جسچر ورکړي چې یار مونږ سیاست نه کوو مونږ د صوبو چلول غواړو چې د خلکو د مسلې دی حل شي نو کدی دا نه کوي همدا کنفرنټیشن کوي لانجې کوي یو بل سره نو اس مسله هم حل نه شو دا 15 کال هم تیر شي
یاد دی وی چې پیښور های کورټ تر دې وړاندې د مارچ په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر ته د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې د مخصوص غړونو د حلف اغیستلو امر ورکړی وو. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او د پاکستان تحریک انصاف ځینو نورو سیاستوالو د پیښلې ته د بیا کتنې اپیلونه په پیښور های کورټ کې داخل کړي دي او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا هم په پیښور های کورټ کې د سپیکر په ضد اپیلونه داخل کړي شوی دي. تیر ورځ الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د سینټ د یولسو سوکو د انتخاباتو د ځنډولو په اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوص غړونه د حلب اغیستلو پورې په پښتونخوا صوبه کې د سینټ انتخابات ځنډولي دي.
په شمالي وزیرستان کې دوی حمله سوي وسلوالو په دې هدف بریدونه کې په میرامشا کې یو ځایي سیاستوال او په میرالی کې یو پولیس په خپل کلی کې وژلې دي. پولیس د تیر په څیر د ازل هم ویلي چې د پیښو په لټن کې وي او بریدګر بنیسي خو وسلوال تر حمله وروسته تشکیلې دي. تر اوسه پورې کومه وسلوالې ډلې د بریدونو ذمہواري نه ده منلې. عمر وزیر نور حال راکوي.
د اپریل په دویمه میرالی او میرامشا کې وسلوالو یو پولیس سرتیر او بل د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل چیرمین په هدفي بریدونو کې وژلې دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خوانزه بیګاش په رسنیو تویلي چې میرامشا پاکستان مارکیټ مخې ته سو مخ پټو وسلوالو د جمعیت علما اسلام فی یونین کونسل غلام خان منتخب چیرمین مولانا نور اسلام باندې برید وکړ، ځای پر ځای و وژلو او برید کوونکي وتښتیدل. د دوی په وینا هم پرون مازدیګر دویم هدفي برید میرالی حسوخیلو کې شوه، چرته چې د وسلوالو یو ګروپ د حسوخیلو اوسیدونکو او پولیس سب انسپکټر سمیع الله په هدفي برید کې وژلې. نو ما وړي وویل چې د نامعلوم وسلوالو زید ترهګر زید پولیسو مقدمه درج کړي، پولیس پلاټن کړي، تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. د دې پیښې په اړه په ټولنیزو رسنیو د ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا خبرګونونه مخې ته راغلي. د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی ځایي مشرانو خالد جان داوړ، احمد الدین فرهاد او مولانا رشید الله سره مو چې د ګوند منتخب غړي وژل کې دوه پاړه د موقف اخیستو لپاره تماس ونیو، نو د ګوند ځایي مشرانو د رابطې سربیره هم هیڅ دریز وړاندې نه کړ. د ملي جمهوریت غورزنګ صوبایي ویان جمال داوړ بیا مشال ریډیو ته وویل چې د کلونو راهیسې ځوانان، مشران، دینی عالمان او سیاسي وګړي په وسلوال بریدونو کې وژل کیږي، خو حکومت خاموش دی، نه هم چرته د بریدونو ککړ کسان گرفتار کړل شول.
دا یو سلسله ده معلوم را روانه ده چې تر دې دمه په وزیرستان کې شپږ سوه زیات کسان په دې نامعلومه لړۍ کې شهیدان شوي دي. او ریاست ښکاري داسې چې په دې هر څه باندې داسې ځان ننګر کړی دی چې مطلب اډو داسې سړی مخصوصوینه چې دا د دوی په ذمہواری کې راځي. د وزیرستان ولسته پر موږ غوښتنه دا کوو د ریاست نه چې ټول عوامل دې په کار راولي او هغه ژوند او هغه وخت لري د وزیرستان خلکو ته یقیني کړی شي کومه چې د دنیا ټول معذب قومونه په خپله خوره باندې د خپل واک اختیار مطلب هغه ژوند یقیني کړي. مایوسي ورځ تر بله په زیاتېدو ده. پاره کرونو کې زمنګ درې او زمنګ سکیورټي فورسز بوختي چاغړټ اټو د دوی په ډومین کې راځي امنا او د امن او امان چې کوم بنیادی مسله ده د دینه به خستر کې پټ کړی.
د فروری په لومړی نیټه هم میرلی کې وسلوالو یو بل ځای کس په هدفي برید کې وژلې وو. د پولیسو او ځای خلکو په وینا د جنوري په لومړی نیټه هم میرلی کې وسلوالو د بنو سیدون کې د غلطه په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وي او دا غې وړاندې 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او سلويخ پیښه شوې وي چې تر اوسه په دغه ټولو پیښو کې سلګونه ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاسي مدني فعالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران پکې وژل شوي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړي خو وسلوال ورځ تر بله زیاتیږي، په خلاص مړ ګرځي او خلک وژني. د دوی په وینا خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند دي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه وسلوالو ضد کاروایي توندې کړي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس له شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان څخه د جنوبي وزیرستان خلک وايي په ګمرک کې کسٹم کې د نادرا د نارېجستر شوی ګاډي د نورو ضلعو ته لته ځخه نه بندوي. دوی غوښتنه کوي چې دا ګاډي په ضلع کې دننه ګرځېدلی شي، نو ځکه باید د نورو سیمو ته هم دا سفر اجازه ولري. چارواکي وايي د نامنې له ویرې دا کار نشي کولای او پکار ده چې د امنیت لپاره ټول نان کسٹم پیډ ګاډي ثبت شي. اشتیاق مسیدي په اړه رپورټ راکوي.
سویلی وزیرستان اوسیدن کی دی حکومت نا غوښتنه کوي چې د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکول د پوره د زر ګامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان پر ضلع تاجرونو اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید ویایي چې د اکسایز محکمې په ضلع کښې د بې کاغذو ګاډیو رجسټریشن کړی دی، خو د ملک نورو ضلعو ته به دا ګاډیو د تاګ بندیز لګولی شوی دی.
نان کسٹم گاڑی دی په ټوټل ضلع کې شریچ دا کې مس مرجر شوی دی، نو د دغه شی په شفاف طریقه سره رجسٹریشن وشو. په قاعده د اکسایز ټیم نه روغلی وی د پېښور نه په هر ضلع کې دغه چار وکړل د مشتا چې کې اجازه تای د رجسٹریشن په ساته باندې هغه صرف د تا په ضلع کې د هغه ضلع کې تطلای رتلای شي به هغه نه بهر نشه تلای. هغه مش دا یی دا کې لمبار چې د ګاډي مشتا ملاو شر د پېښور نه په قاعده روغای هغه نمبر پلیټینه مش ور لگاولې دی. مش دا یی چې رس په قاعده حکومت په سطح باندې اعلان وشي چې میرزو ټانگ دی خان بنو پېښور اسلام آباد کراچی چې پاکستان هر ضلع ته تلای شي او خلک هم فایده نه وکړي او حکومت ته خزانه ته ډېره فایده دو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر او د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي چې د سویلی وزیرستان ضلع جنگ ځپلی دو د ځکه حکومت دا د ضلع نان کسٹم پیډ ګاډیو رجسټریشن کښې د ضلع خلکې د پوره د اسانتیاوې جوړې کړي.
چې د میزو په علاقہ کې چنان کسٹم پیډ کیم گاڑی دی په 2018 کې چې کلا 25 وا ترمیم مشو 8 زم شو، نو لہذا میز د پاکستان د آئین هر شیک په میز بند ولاګه دا کویلتا د می سره یو جی گاڑی وی چې هغه د ډیر وخت نه وی د میز د خپل کورینې د پرا د خپل سوارلۍ د پرا ته یغه رجسٹریشن وشو د زلی سره، نو لہذا وس میز ګورنمنت ته دا اپیل کی چې میز تا دا گاڑی تخلص کا دے اسلام آباد پورا پغون پاکستان کے جگہ چے میزل تا گاڑی کڑی دی خوشیر کے صرف دے لور وزیرستان دے پورا محدود دی دے میز دے پورا صدا سے قانون سازی نہ دو شویے.
خود ڈیرا اسماعیل خان ضلع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے مشر اصغر وزیر مشال ریڈیو تا ویائی چے وسویلی وزیرستان کشے امنیتی حالات پواجا گاڑی رجسٹر کڑی شوی دی.
ګورنمنټ کې حکیم تسکیم تو شینی دا خو د سکیورټی پرپز د پرا شری کړای و چې یو ګاډی موومنټ کو په ټرایبر بریټ کې چې ګاډی شناخت کې چې دا ګاډی اچا دغه پر نمبر ویل اکی رجسٹریشن اس سج داس نو چې په دې یا ډیوټي جمع وي دا فری شوی دی، یعنی په دا کې ګورنمنټ ته پیسې نه دو جمع شوی او هغه فرض کې چې لون دې دی بي او بیا پراپر کسٹم پی کوي چې کوم نام کسٹم پیډ دی او دا کسٹم یو خپل طریقې دا خو سمګل ګاډي دا خو کسٹم نه کې شي دا چې ونی وشي به د هغه کوډ ډیسایډ کوي د کسٹم ولا چې ودا دا کسٹم دی اوټي به شي کنا کا ضبط تش میږي چې ونسي میږي کنفیسکیټ کوي میږي سٹیټ ته ضبط کوي.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدن کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کښې د خلکې نان کسٹم پیډ ګاډیو ته د ملک نورو ضلعو ته د تاګ اجازت ورکولې د پوره د زر ګامونه پورته کړي چې د ضلع غریب او بېروزګاره خلک د دغې ګاډیو نه ګټه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دنی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای شي. د خبرونې د اولې نیمایي مینځ ته را رسېدلی یو. په دومه نیمایي کې درته د افغانستان او سیمې په اړه باندې نور رپورټونه هم لرو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د پاکستان چیف جسټس وایي چې د عدلي په خپلواکۍ کې به برید ونه زغمل سي. د سپریم کورټ لخوا نن د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط تعصب نوټس اورېدنه پیل شوه. پر دې موقع چیف جسټس قاضي فایز ساول وویل چې کېدای سي په راتلونکي وخت کې دوی پر دې اړه فل کورټ جوړ کړي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر ته دوهنی عدالت نوټس جاری کړی دی. دا نوټس له دې قبل جاری کړی چې د اسمبلی سپیکرانو د عدالتي حکم باوجود تر دې دمه د ځنګلو چوکۍ ترلاسه کوونکو ته څخه څوګند نه دی اخیستی. وسلوالو په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا بریدونو کې یو سیاستوال او یو پولیس افسر وژل دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روشان زیب رسونی ته په لچلو معلومات کې ویلي پرون په میرامشا کې د جمعیت المسلم یو ځایي سیاستوال مولانا نور اسلام له مسجد کور ته روان و چې وسلوالو پرې ډز وکړې او وایي وجل او دوی وتښتېدل. بلخوا د امیر علي داني یو پولیس چارواکي محمد زهیب نه مشاړې ټول چې بریدګرو د سیف الله داوود په نامه یو پولیس په خپل کلي هڅو کې وژل. د چین حکومت هیله لري چې پاکستان به خپله خاوره چینایي وګړو او پروژو ته بشپړ امنیت برابر کړي. د اپریل پر دومه د چین بهرنی چارو وزارت پر پاڼه د خپل ویاند وانګ وین بین د خبرې غونډې متن خپور کړي چې راغلي د پاکستان د ترګري ضد کار ملاتړ کوي او په دې اړه له اسلام آباد سره په نږدې اړیکو کې دي. او د امریکا په ګډون د اسرایلو یو شمیر نږدې متحدانو نن په غزه کې د اسرایلو په یوه هایوایي ملکي د یوې خیریه ټولنې د اوو کارکونکو وژل وغندل. دا کار د دې باعث شو چې یو شمیر خیریه ټولنې فلسطینیانو ته چې د لوچو سره مخامخ دي د خوړو رسول ودروي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي او ورلد سینټرل کچن په اوو کارکونکو د اسرایلو پرونی برید امریکا هغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي چې غواړي له قبرصه غزې ته د مرستو د رسول لپاره سمندري دهلیز پرانیسي. او سم د خبرونې په دومه نیمای کې درته د افغانستان په اړه څو رپورټونه لرو. بیا به ځو خیبر ضلع ته او دارنګباد پېښور او کوهاټ ته هم ځو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر مشر د افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د بودیجې د اوسني تمویل په اړه اندېښنه ښولې او چا په خپل نوي رپورټ کې چې د افغانستان بشري وضعیت په اړه خبر کړی دی. د اندریکا راتوات له قول لیکلي د افغانانو اوسنۍ اړتیاوې او ورسره د سو مرستو ترمنځ لوی واټن شته چې ژوند ژغورونکو مرستو پر رسولو کې به خنډ رامنځته کړي. بلخوا یو شمېر بېوزله هم وایي ورځ تر بلې ستونزې او اړتیاوې ډېری شي. جزئیات د امید زهرمل په رپورټ کې.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړې همغږي کوونکې اندریکا راتوات د افغانستان بشري اړتیاوې ورته د رسیدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه ښیي. وایي له دې صندوق سره د اړتیا په پرتله یوازې شپږ سلنه مرسته شوي. اوچا د افغانستان بشري وضعیت په اړه خپل نوي راپور کې چې پرون ناوخته خپور کړی د ښاغلي راتوات له قوله لیکلي داسې مال چې دوی د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې مګر له دې صندوق سره تر اوسه یوازې 290 میلیونه ډالر مرسته شوې ده. هغه لوی واټن چې د اوچا مشوري د اوسنۍ اړتیاو او شته مرستو ته په کتو د ژوند ژغورنې کومک رسولو پر وړاندې لوی خنډ بولي. اندری کاراتوات په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره د پاملرنې او ملاتړ دوام یو اساسي ننګونه بولي او زیاتوي د هیواد پیچلو سیاسي شرایطو او طبي پیښو ځپل او زیانمن کړي او چټک بشري غبرګون ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړې همغږي کوونکې په افغانستان کې وچکالۍ ته هم اندېښنه ښیي. وایي د اوبو سرچینې په وچېدو دي او دا کال هم لکه د تیر په څیر په شدت وچ پیل شوی دی. هغه زیاته کړي د تودوخې زیاتوالي د اورښت دودیزه اورېدنه ګډه وډه کړې او له همدې عمله اوبو ته د خلکو لاسرسی په جدي توګه محدود شوی دی. تو چا مشر چې د یونام رسیال هم دی په افغانستان کې په جنسیتي برابرۍ او د نجونو او ښځو حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو په ثابت ژمنې هم ټینګار کوي او دا یې هم ویلي چې د دوی لپاره د ټول شمول او خوندي چاپیریال رامنځته کول او د ژوند په ټولو برخو کې د معنا لرونکي او فعال ګډون ملاتړ ته دوام ورکول اړین دي. هغه له طالب چارواکو سره د اوسني بنبست د حل لپاره اصولي تعامل او معنا لرونکي خبرې اترې مهمې بللې دي. خغلی راټواټ پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې افغانانو سره د خپل ژوندونو پر بنسټ مالی مرستې دوه چنده کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم وایي فقر ځپلی او ورځنیو اسانتیاو ته لاسرسی ډېر کم شوی دی. د کابل اوسیدونکو امید وایي بې وزلۍ دومره مجبور کړی چې نور وطن پرېږدي.
یو اونۍ هره ورځ سهار 8 بجې وختي چوک ته تلم چې کار پیدا کړم. آن هغه سخت کار هم نه و. اوس مې لاس ورور پلار او مور ته اوږد دی. د څلور اولادونو پلار یم.
د هلمند د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی خیال محمد بیا د مؤسساتو په مرستې د نیوکې تر څنګ وایي چې خلک د یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی.
خو زموږ په کلي کې په ستنه کې داسې خلک شته چې د ماښام په ډوډۍ وس او توپیک او قدرت کار نه کوي. نو زما هیله او ارزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر د خلکو باندې دغه خوراکي مواد ویشي، نو دا باید داسې خلکو ته ورکړي چې هغه ستړي خلک یې معنا د ماښام ډوډۍ نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې اوچا د مارچ په 10 نیټه خپل راپور کې ویلي وو پروان 2024 کال کې 3.1 میلیونه افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېر یې نجونې او مېرمنې دي.
او سم خوست زو پرون د خوست ګڼو اوسیدونکو د ځوانانو په نهم ګډ روژه ماتي کې ګډون وکړ. د روژه ماتي تابع کوونکي د برنامې موخه د خلکو ترمنځ د یووالي ټینګښت، همکاري، د روحیې پیاوړتیا او لسنو ته د راتلونکي او هیله ورکولو وشو. دل دوی په وینا د دې برنامو یا پروګرامونو پایل د شاوخوا دیر شو کسان له روژه ماتي سوي، خو د هر کال په تیرېدو پراخ سوي او سږنۍ روژه ماتي کې 10,000 کسانو ته د ډوډۍ تابع سوي. نور حال د نجیب الله لخیل په ریپورت کې.
د خوست سلګونو اوسیدونکو د دې ولایت په ملي لوبغالي کې د ځوانو فعالانو په نوښت په سګنی ګډ روژه ماتي کې برخه واخیسته او دا برنامه د خلکو د یووالي، د دوی ترمنځ د همغږۍ، د ډیرښت او ولسونو ته د مثبتو پیغامونو په لیږدولو کې ګټوره وبلله. په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتی چې له څو کلونو را په دې خوا جوړیږي، د هر کال په تیرېدو سره یې مینهوال ډېر شوي دي. د برنامې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد الله الهان وویل
خوست تل میلمه پاله او په وطن ولس خاوره ملن مین ولسونه لري. دغه خاطر مونږ وپتیله چې یو ځل بیا د یووالي ټغر وغوړو او تر څو د خوستي ولسونه او د ځان سره د نورو ولایاتو کسان هم په دې ټغر راټول کړي، د یووالي پر ټغر باندې یو ځای کینی، یو ګل ډوډۍ وخوري او روژه ماته کې د وطن او د هیواد ولسونو لپاره دعاګانې وکړي تر څو د بل ترمن مینه او محبت او لطف زیات شي.
د خوست ځوانان لکه څنګه چې د ملي مناسبتونو لمانځلو تلي والدي، په همدې توګه خپل مذهبي مناسبتونه هم په پراخه کچه لمانځي او د دوی دا نوښت اوس قرار قرار د هیواد نور برخو ته هم په خوریدو دی.
بصیر الله خوشحال د نورو ولایتونو لکشر او ځوانانو مداهله ده چې دغه سې دیوالي روژه ماتي جوړ کړي تر څو نور هیوادونو ته دا معلومه شي چې نه یوازې خوست بلکې په ټوله کې ټول افغانستان یو به امن هیواد دی.
مهیب یم. الحمدلله په ډېر ښه انداز تیاری روان دی. دغه سن روژه ماتي د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او یووالي یو لوی سمبول دی.
په خوست کې د ځوانانو ګډ روژه ماتي ته له خوست سربیره د ځینو نور ولایتونو میلمانه هم ورغلي ول. دوی ویل د ځایته د افغانستان له بیلابیلو سیمو د خلکو ورتګ نړیوالو ته د افغانانو د سوله خوښونې پیغام لري. د پوهنتون یو تن استاد پروفیسور جاوید مومن ویل
نن د یو کوچني افغانستان د وحدت بیلګه لیدل کېږي چې ټول یو بل ته لاس ورکړی دی او داسې یو روژه ماتي تیار کړی دی چې نه یوازې دا په افغانستان کې به دا پراخه کېږي او بالاخره یو پیغام دی، بلکې نړیوالو ته په نړیواله کچه دا پیغام خپرېږي چې افغانان د ملي خلک دي، افغانان د یووالي خلک دي او افغانان سوله غوښتونکي خلک دي.
د خوست ګڼ اوسیدونکو داسې مهال د ځوانانو په ګډ روژه ماتي کې برخه اخلي چې اوس مهال د دې ولایت په خلکو کې او د ځوانانو ترمنځ هم په وړه کچه په شنو او غرۍ زوسیمو کې روژه ماتي دود شوي دي. د دا ډول برنامو ګډونوال د خپلو ناستو او خوړو انځورونه په ټولنیزو شبکو کې هم خپروي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ کې ځینو کسانو په لږې پانګونې وړې کارخانې جوړې کړې او د ځانونو تر څنګ نور خلکو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده. د دې کارخانو ملکان وایي که چیرې دوی ته برښنا ورسیږي او په داخل کې د تولیداتو خامو موادو ته لاسرسی ډېر سي، نو د دوی واړه کاروبارونه به ډېر وغوړي شي. بل لوري ته د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ځای کې پر کار د بوختو کسانو شمېر د روزګارو د وزګارو خلکو په پرتله ډیر لښتي. نور حال نجیب الله خیر راکوي.
که څه هم په افغانستان کې بیکاری او د خلکو اقتصادي کمزورتیا یو عام ستونزه ده، خو بیا داسې کسان هم شته چې هڅه کوي د لږو امکاناتو څخه په استفاده ځان او نورو لپاره کاري بوختیاوي پیدا کړي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ په شهرناو بازار کې ځایي اوسیدونکي بابرګل دانش په لږې پانګونې د بوټونو او څپلیو وړه کارخونه جوړه کړې چې د ځان په ګډون یې څو نور کسان هم په کار بوخت کړي دي. بابرګل دانش د خپل کارخونې په اړه مشال راډیو ته وویل:
ولله زه خو خپله لږ کوټه پاکستان ته ډېر سفر مې وکړې، مقصد ما وخت داسې پرچون دوکان وم، بیا مې د کوزې کارخانې والدې ډېر کاریګر پکې لګیا وو، سما ته دا احساس پیدا شو چې مقصد زه د خپلې منطقې کې یوه داسې کارخانه جوړه کړم چې لاس کسو ته اوټو کسو ته خپل واس مطابق داسې کارخانه جوړه کړم، داسې مسول پیمو کاروبار اوسه جوړ.
هغه کسان چې د بوټونو او څپلیو د جوړولو په کارخونه کې په کار بوخت دي وایي د خلکو او ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې یوازینۍ لاره د لویو او وړو فابریکو جوړول او په اوږدمهالو پروژو پانګونه ده. د یادې کارخونې یو کارګر عبداللطیف وایي:
نو د حکومت نه دا پیغام لرم چې باید په هیواد کې د بوټ او د چپلو کارخانې زیات شي، ځکه دا کارخانې چې دي دا په سلګونه نه بلکې په زرګونه ځوانان د بیکارینا
لاسوی بلډوري طبيعي یو شمیر ځوانان چې کار او بوختیانه لري ل اړوند دوی دارو او هغو بهرنیو مؤسساتو څخه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په فعالیتونو بوخت دي، دوی لپاره د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د سمکنې اوسیدونکو اسلام ګل مینوال وایي:
او د دولت نه موږ د غوښتنه ده چې دلته پروژې دایمي کې د اقتصاد لپاره کار وکړي، ځکه چې بیروزګاری زیاته شوې ده، اکثره خلک راوتلي دي بازار ته، هم د عقل دي چکنۍ ول دومره زیات شوې دي چې حساب یې نه کیږي. دولت نه موږ غوښتنه کوو چې دلته اقتصادي وضع لپاره یو څه کار وکړي، اقتصاد ډېر ضعیف شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه وګړي لاسنیوي ته اړتیا لري، او دوی هم د بودیجې د کمښت له امله ټولو سره مرسته نشي کولی. په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت د بېوزلۍ کچه لوړه کړې ده. له دې سره د هغو افغان ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې د کار روزګار په لټون په خطرناکو لارو نورو هیوادونو ته د تګ زړه ښه کوي.
اوس د افغان کډوالو په اړه رپورټ لرو. د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې تر اخته وروسته د افغان کډوالو د ایستلو سلسله بیا پیل کړي. دا ځل د هغو کډوالو د ایستلو خبره کېږي چې افغان سټیزن کارډونه لري، خو افغان کډوال وایي په افغانستان کې لا هم بشپړ امن نشته او اقتصاد په ټپ ولاړ دی، نو په داسې حالاتو کې به یې ستنېدل بشري ناورین رامنځته کړي. فرهاد چنواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې راجلې دی.
ما نوم دی راجولی، شپاړسو کالو به یم، د بالا شینوارې ما دا ګلان خرڅو، دا لاس گجرې خرڅو، غاړې میلیونه خرڅو، زه 2500 روپو راوړم، د 500 روپې به ګټم.
دا یو گجره په څو ده؟
دا په یو نیم سل.
دا سر ګلاب دی؟
سر ګلاب دی. مونږ کاډونو سی چې کله د غراشي بس بیا بزو د خیرانو نه جی هیڅ تیارې نه کړې، بس مونږ دلته مزدور کار یو، مونږ دلته مزدوري چې وملیږي بیا به مراز مونږ خپل دلته شل په مزدوري کو خواري کو.
تا خپل افغانستان لیدلې؟
نه زه دلته پیدا شوم، دلته اوسېږم، لا تر اوسه مې نه لیدلې. دلته په دې کینال روټ باندې اوسېږي، کډ میټاون کې پلارم پخپو باندې مزدور دی، نورونم څوک سپیل نه لګي، که څوک ګلان خرڅې څوک وی پر شیشې صفا کوي د گاډو، ما به هیڅ سبق ویلې نه، بس مونږ چې راغټ شو د مزدوریا نه کو سره.
او خاموش طالبم کړه
وای ولینا خو دا چا خو خني سرجی چې دی چوکي په زم چې قلم لاس کې څنګه وخوې. مونږ مال لوخته پنځرو نه یو او درې خويندې دی واده دي،
کورم کړی دی.
او کورم پکړی دی 15000 میاشتې، مزا 15 پګرو نه یو، بزا کا روزګار کو الله پورا کوي. بس
زائد اور مې نه هله سو کال وای دل دا وتا پروت کار کا شاګر دی، پلان می ټیکسی چاله افغانستان کې ساره کیو، دا سبق نه و، سبق باندې ډېر روپی به راځي، خرچې ډېرې دي، سکول لا جامې دا بوټان دا کتابونه دا یو شه دا بل شه، نو چې شي ګذارته کور کرای شي 1000 روپی ولته بجلی بیل سیدا شه سیدا شه دی، د ماشومان ته دا شه راوړه. بس ما دا درې سر دا کور ته وړل وکړه، دا شرینه سبزی مزبی واله
خالدا لس جلال آباد دا پکانی
نو 100 روپے ورځ پیدا کی
گټ 300 300 500 یو می دا ورو دا پلان می صحیح کار نه کوي شي بیمار هم دی.
او څه تاسو باسي نو څه یا رشتار باندې
ولی نشته، بس کور کې نو پیسې نشته، سو افغانستان ته زونو پیسې نشته، چا غي لارې د پاره وکړ مجبورین دا ډیره ماما درې کورونه
لاری سو روپے غواڑی
یا لکا شل زر پے چمنگ بے شو نہ باسی دی جنا چاندی مل کے اسی گو
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې خلک د روژې لګرانی نو خلاص چې د اختر اړوند شانو نرخونه پریشانه کړي دي. په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وایي ګرانی دومره ډېره ده چې د هر شي په اخیستو بیا بیا سوچ کوي. دکانداران هم وایي چې خلک ګرځي سودا بیا کوي خو اخلي نه. د دې وجه د اقتصاد خرابوالی او روزګار کمای دي. په دې اړه د وسیم سجاد رپورټ اورو چې بازار کې د خلکو په شور پیل شي.
د پیښور په بازارونو کې ګڼه ګوڼه شور او پر نرخ پاسونه روان دي. پر پاکستان کې اختر په داسې حال کې نږدې شوی چې ولس په ملک کې ګرانۍ سخت اغیزمن کړی. په بازارونو کې مې د یو شمیر خلکو سره خبرې وشوې. ډېری یې ګیله کوله چې د اختر لپاره سوداګانې نشي کولی ځکه چې نرخونه د اسمان سره خبرې کوي. د اختر د سودا لپاره د پیښور ټریډ سینټر ته ورغلی ریاض احمد خان راته خپل حال صدا سي بیان کړ.
او حالات داسې دي چې مونږ کوم شي د ګوتې ورولونو هغه بس نه کا زمونږ د رینج رماري حالات ډیر زیات د مارکیټ اوچت دي. مونږ خپل هم ډیر پریشان کړو بچیم دي ځان خو به هم څه گزاره وکړو. نو چې داسې دي چې بچي خو گزاره نه کوي په یو شي ګوته کې دي چې ولا نه خلو امام بده خبر چې ولا الو زمونږ د وسنه بار دي.
په بازارونو کې د پلورونکو قصه هم د اخستونکو کم نه و. زیاتره پر دکانونو د اخستونکو پرته مناست وو. پر ځینو دکانونو د سیلونو یا د شیانو پر کم قیمت پلورلو پرچیز وړاندې وي. آن تر دې ځینو پلورونکو بازار ته د ورغلي خلکو د پام را ګرځولو لپاره پر کم قیمت د پلورلو نارې هم وهلې. په شفی مارکیټ کې د کالیو پر دکان ناس سید راشد للی راته خپل زړه صداسي تشکلو.
دکانن دکانداري باندې خوري زات اثر پرې وته ده. کنا کټه مونږه 10000 روپے سیل کول اوس مونږه 2000 روپے سیل راغلي. او شپې کوم مونږه راځو هغه دکانداري شته نه کم دکانداري به کېدو خلک براتلو شوق سره براتلو دکانداري خلکو سودا بغستو اوس پته خرید نشته راشي او ګوري ته پوسو کې ریټ ته پوسو کې وبیا لاړ شي غستی نشي خلک.
په پاکستان کې کم سے کم تنخواه د 15000 نه تر 10000 پاکستانی روپو پورې ده. خو پر پېښور کې مزدوران هر ورځ د کار نه ملاوېدو ګیله کوي. بي واي پر مشکلات په میاش کې د 15000 نه تر 20000 روپو پورې مزدوري پیدا کولای شي. په روانه اونۍ کې د نړیوال اخبار انډیپندنت اردو راپور کړي چې په پېښور کې د وی کورنۍ چې پر 3 تنه چې په خزا خاوند او یو بچی مشتمل وي د 12000 نه 15000 پاکستانی روپو پورې خرچ راځي. د انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله پر دغه اړه مشال رډیو ته وویل
مخکې کا یو پیسو والا سړی یا مالدار کسو هغه به کا اختر ل درې سلور جوړې غستې نو وس هغه دوه کړي دي یا یو کړي دا یا مخکې کا یو داسې درمیانه طبقه کې چکن د میډل کلاس فیملی وای کا هغه مخکې دو جوړې اغسته یا به پسلور 15000 جوړه اغسته نو هغه وس کما کړی دا په 2000 اخلي په 1500 اخلي او د دغه سره د چې کوم دغه توي قوت فروخت متوي نو هغه هم ور سره کم شوه دی. د 1.5 یا 2 کال په نسبت باندې نرخونه چې کم دینو هغه تقریبا ډبل شوی دی او صدا سيدي چې ټریپل شوی دی.
د پاکستان بیورو اف سټټیسټیک دروان وخت شميري خای په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه د 40% نه زیاته ده او پر تیر کال کې د ګرانۍ شرحه د 15% نه زیاته ریکارډ کړل شوی و. کومه چې د تاریخ تر ټولو وړه وا. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټ کې خلک د روژې ختمې دوه ته خوشاله دي، خو د اختر لګښتونو اندیشمن کړي دي. وایي درځانو یا خیاطانو نرخونه به خلور کړي چې لوجه خلک د نو جامو په ګنډلو بیا بیا سوچ کوي. خو خیاطان وایي چې بجلی او تارونه ګران شوي نو ځکه مجبور دي چې به یې زیات کړي. ممتاز بنگش رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې درځانو د جامو ګنډلو بیې لوړې کړي دي. د چمبئی سیمې اوسیدونکي متحر خان مشال ډیو ته ویلي ګرانی دومره زیاته شوې چې یو غریب سړی نشي کولی چې اختر لپاره ځان ته نوې جامې واخلي او بیا یې په درزی وګنډي.
چا ته فریاد وکړو؟ درزی خپل مرضی راخستی جامو خرڅونه والا بیل هغه یې چې لاهور نه ګران دي. نو دا درزی ته ویر شي 1200 1500 سب مرضی وي ورته یې لانه شي. ورته وایي ریټ خو نشته دا موسارا غریب سړی وو. یو جوړه کم سے کم ډیرا کم وی 4000 چادرې سلور بچی وی 16-17000 دیلې لاړو. سب دا دال مالا اور باندھے بند وی ہوئی خواص نہ پغه بندا ما پاریز دا غریب پر جو کې پروت نه پاریز دا تاسو د لاس رړی دی ټماټر واړه وی غوی خي والا باندھے ریټ لگا وی او دا درزی په کوم قانون کې رسی.
سناولا یو افغان کډوال دی او په کوټ خار کې د جمو ګنڈلو دکان دی. درزیانو د جمو ګنڈلو بې ولې دومره لوړې کړي د دې پښتنې په جواب کې مشال ډو ته وویل هر څه ګران شوی د دوی خرچي هم دومره زیات شوی چې اوس په ارزان نرخ خلکو ته جمع نشي ګنڈلې.
دلته چې کومه دا مونږ ګوټ راوړو نو دلته بکرم د پکې بیا داسې د بجلی خرچه شي. نو دا هر یو شی چې کومه دي د تیر کال په حساب سره چې کومه دي موجوده حالت کې یو پر ټریپل شوی. مونږ 1000 روپۍ سوټوالو یا کمثال 1200 روپۍ سوټوالو نو مونږ ته مغه منافع پکې راځي. مونږ خپله مجبورۍ د وجه چې کومه ده بس دې کار ته ناشو کنه مونږ ته پکې څه منافع نه پاتې کیږي. په الحال اوس مجبوری ده څه وکړو خپل کار خو نشو پرېښودلی. اوس ریټونه دي په ځای ودرېږي نه او دلته گا کم پکې هغه کوي چېړ کوي چې یار تاسو ریټونه اوچت کړي.
په اړه مو د یادې ضلع مرستیال کمشنر عثمان اشرف سره خبرې وشوې. نو د مشال ډو ته وویل د نرخونو کنټرول قانون تر مخې ضلع انتظامیه د ضروري توکو یو لیست لري چې د هغو نرخونه تنظیم کړي. د دې لیست تر مخه دوی د جمو ګنډلو نرخونه نشي تنظیمولی. دا پرایس کنټرول اکټ دی. په دې پرایس کنټرول اکټ کې یو لیست جوړ کړی شوی. په لیست کې ضروري توکي ښودل شوي دي. د دې لیست تر مخه چې توکي په دې کې خودل شوی مونږ د دې توکو بې ټکو. په دې ضروري توکو کې د جمو ګنڈلو نرخونه نشته. مونږ په انتظامی توګه کله کله د دې نرخونو ټاکلو هڅه وکړو خو دې لپاره مونږ سکنونی دستاویز نه لرو. په هیواد کې هر کال اختر لپاره نه یوازې د جمو ګنڈلو بلکې د پیزار او د لباس بې لوړې شي چې ځایي خلک ورسره د ستونزو سره مخامخ شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پیزارو د پیزارو خبره کو د سوات اوسیدونکو یې سږ کال د ګرانې لوجې اختر لپاره پیزارو نسی اخیستی. شکایت کوي چې پروسږ کال په نسبت سږ کال د پیزارونو بی دوه چنده زیاتې دي. دوکانداران بیا خپل شکایت کوي چې سږ کال خلک پیزارونه ډیر نه اخلي نو له دې وجې روزګار هم متاثره شوی دی. نیاز احمد خان له دوی سره خبرې کړې. راځئ وایو.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لو شمېره سره خلق د اختر لپاره نوی پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمونه جوړ شوی پیزارونه واخله تر پلاستیکونه جوړ شوی پیزارونه هم ملاویږي. د منګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره به هم کوي وای چې درمیانه درجه پیزار نه هم د اغستو څخه وت دي.
هغه ځکه خپل کشر رور ته ما یو جوړه بوټه اغستو نو پروس کرے ما په 45 ماتریال سو دي سمه اغستو رور ته مې اغستو اوس دا غي 8000 روپیه جام نو هر یو شی چې دسو دومره دغه شوی دي ډیر زیات ایکسپنسیو دي. نو غزو یم چې د غریب سړی په 1500 روپۍ کې د روزي دیاړي کې ډیره ګرانه ده چې هغه اختر مناو کې ډیره ګرانه خبره ده. نو بس
ترخادار سړی چې دا
نو زو یم چې هغه هم ځاړي غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپۍ د روزي دیاړي علي هغه پر ډیره ګرانه ده. پلاستو کوم چینا خو دې وسه خو کې هغه دې ډیزاین کې راوخ کې چې دا هغه لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال.
منګوره بازار کې د چاینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي. دغه ته ورغلې د مانکوټ نوابادي چې د بیکرې روزګار کوي وای چې ماشومان ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي
وس راغله ما غوي چې لټونه له پیزار لواله
په ماشومان
نو ډیره زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله سره ټو وس څنګه سره
مخ کې 5600 روپے ملي لوس 1200 1500 1000 روپے دې ملويږي نو ډیره زیاته مهنګای ده
دا په ارزان دکان دی چې ته لاشي سرویس ته او باټا ته د علم شو ست لاشي نو بیا ریټ څنګه
هله ډیر ډیر ریټونه دي 3500 4000 در ریټونه وي دلته چې کم دي دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نشو غستې هغه ډیره زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سره پوره کیږي نه
راو بار سمجه
دا وکم پیسې خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د اختر لپاره سوداګانې راوړي وسخ کال د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهکوم نیم پنیمه نشته
زم پیسې ډېر زیاتې کمزوري شو داغه د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي داغه د وجې ګرانې ډېر زیات راغی او تقریبا زمګه په سیل کې خو تقریبا شي 50% کمې راغله دې وجې شي سوکه فوټ کولې نشي او اکثر ماشومان راولي مور پلار نو سلو پنځه ماشومان نو نو دوه یا درو لوالي د بیا واپس بوزو چې نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو دې نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دې زموږ کاروبار هم سفر شه دې چې ارزانی ډیر خرڅيږي چې ګرانی نو بیا اصل دون زموږ نه کیږي
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اپ سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شو شمیرې تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت پورې د ګرانۍ شره 25% زیاته شوه ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتواله او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوه د ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاری هم ده د ګرانۍ سره د مخالکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
او سم د خبرون په پال کې د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اورو چې د زکات نور کولو شامل اور کول ولین شامل نه دی او توانونه یې سړي موضوع په شارجه کې مذهبي امور لارښود مفتي ذکر الله زاکری روشانه کوي
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نجيب الله الکوزي د روداتو ول سوالین پختنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکي دا غي څه حکم دی نو محترم ورونو الله عز وجل په ډیرو زیاتو زینو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي تجارت خرڅلاو اخیستل په بازار کې اوسېدل او مدني ژوند غوړه کول دا هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله دا د سینارینه او خلق دی چې تجارت خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافل کی کدی تجارت کوي او کدی بيع شرا کوي که خرڅلاو کوي او که څه شي اخلي خو په دغه ټول اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي او اقام الصلاه او تجارت او کار او ژوند دوی د منزه د اقامت نه منکی و ایتاء الزکات او د زکات ورکول نه منکی یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي باید د نور عبادتو نه ځان مشغول نه کی پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکی نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کی فرمای ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی زکات ورکول نه انکار نه دی کړی مګر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کوم اوبه د پاسه نراشي او په فصل باندې راو غورځيږي دا غي ډیر خ اثر په فصل باندې مرتب کیږي او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړه دی نو د دینه معلوميږي چې زکات څوک نو ورکوي نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه خلک محروم کوي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی چې ما خالط الزکات مالا قط الا اهلكته ما خالط الزکات ندی مخلوط شوی زکات د یو مال سره مگر هغه مال هلاک کړی دی نو د مال د زکات چې دا عام مال سره شریک شي نو هغه مال هم د منځه وړي نو دې وجه نه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروری خبره ده.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوندۍ خبرونه ته زنګ وهي
00 340 1019.